شد تا برنامه هفته آینده. خدایا رو نگه دارتن.
سلور بجه شوه دی ازادی راژیو دی او ساته خپرونه تخرق لست. قدر من اوریدونکو پروانه خپرونه که باواره چه دی اتا محمد نور پلویان وی دی هیواد پا کچه سولیزی لاریونونه پا پام که لری پا پاکستان که دی بشری حقونه دی فعاله اسمه جهانگیر دی ملین پا اره راپور او نور موزاد او پا پای که دی یو کلی زرغگونه دی راژیوی درامه یو نوی برخه هم در تورنده کهو. السلام علیکم، زه احمد تکالیم او د خبرونه تاسو ته د شمشاد زدران په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. قدر منوریدونکو په پایل کې تاسو ته بلنه درکوم چې خبرونه واوري د دې ساعت خبرونه فرشته جلال زی چمتو کړي.
د افغانستان په یو شته ولایتونو کې نن د پولیو یا د کوچنیانو د فلج پر ضد د واکسین کمپاین پیل شو. د سالنګونو د څارنې او ساتنې اداره وایي د شمال لویه لار بیرته پرانیستل شوې ده. او د ملګرو ملتونو عمومي منشي انتونیو ګوتریس په پاکستان کې د بشري حقونو پر د فعالې اسمې جهانگیر په مړینه خواشینی څرګنده کړې ده. د افغانستان په یو شته ولایتونو کې نن د پولیو یا د کوچنیانو د فلج پر ضد د واکسین کمپاین پیل شو. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي شاوخوا 6 میلیونه ماشومانو ته به چې عمرونه یې له 15 کلنۍ کم دي د ګزرن ضد واکسین ورکړ شي. د عامې روغتیا وزارت د پولیو د پروګرام مسؤول ډاکټر میوند احمدزي نن ازادي راډیو ته وویل چې دا کمپاین د روغتیا د نړیوال سازمان او د یونیسف د ادارې په همکارۍ پیل کړی دی. هغه ټینګار وکړ چې کوچنیانو ته باید په 2 دورو کې د پولیو او ضد واکسین ورکړ شي.
د پولیو داسې یو واکسین نه دی چې راشي چې یو ځلې ورکړي ماشوم ته د عمر تر پای پورې مقاوم کړي. نو د پولیو په مقابل کې 2 ځله باید واکسین ماشومان واخلي تر څو په بدن کې د مقاومت کچه دومره لوړه شي چې په پوهید کې د وحشي وایرس د ګردش په مقابل کې دغه ماشوم مقاوم شي.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي په افغانستان کې په وروستیو 2 میاشتو کې د پولیو یا د کوچنیانو کې د فلج 3 نوي پیښې لیدل سوي دي. د سالنګونو د څارنې او ساتنې اداره وایي د شمال لویه لار بیا پرانستل شوه. د شمال لویه لار په سالنګونو کې د ډېرې واورې د اورېدو او د برف کوچونو د ګواښ له امله تړل سوې وه. د سالنګونو د څارنې او ساتنې ادارې رئیس نن ازادي راډیو ته وویل چې په جنوبي او شمالي سالنګ کې تر 1.5 متر زیاته واوره سوې او په ځینو ځایونو کې برف کوچونه راغلي دي. د افغانستان د ملي دفاع وزارت وایي چې په وروستیو 24 ساعتونو کې په پوځي عملیاتو کې یو شمېر وسلوال کسان وژل سوي دي او یو شمېر نور زخمیان دي. د افغانستان د ملي دفاع وزارت وایي چې په وروستیو 24 ساعتونو کې په 11 سیمو کې پوځي عملیات کړي دي. د ملي دفاع د وزارت په وینا د پوځي عملیات تر ډېره حده د افغانستان په شمالي ولایتونو او په هلمند، ننګرهار او په اورزګان کې شوي دي. وسلوالو طالبانو د افغانستان د ملي دفاع د وزارت د وینا په اړه تبصره نه ده کړې. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انتونیو ګوتریس نن په پاکستان کې د بشري حقونو د فعالې او قانون پوهې اسمې جهانگیر د درناوي لپاره په پیغام کې ویلي چې هغې ټولو انسانانو ته د مساوي حقونو لپاره زړوره مبارزه کړې او مبارزه یې د ستاینې وړ ده. اسمه جهانگیر په پاکستان کې او له هغې هېواده بهر د بشري حقونو لپاره د هغو فعالانو په منځ کې و چې د ډیموکراسۍ، د قانون واکمنۍ، د لژکیو د حقونو او په پاکستان کې د ځپل شویو طبقو د حقوقو د خوندیتوب لپاره یې مبارزه کړې وه. اسمه جهانگیر د پښتنو د احتجاجي پرلت ناتړ کړی وو او اعتراض کوونکو ته په اسلام آباد کې په وینا کې ویلی وو:
ما یې سمتلو کې پاکستان پښتنو کې بغیر
زما په نظر له پښتنو بغیر پاکستان او له بچا خان بغیر پاکستان یو تنگ نظر پاکستان دی.
تنگ نظر پاکستان.
اسمه جهانگیر د هغې د کورنۍ د غړو په وینا د شنبې په شپه په لاهور کې روغتون ته لېږدول سوې وه او د یک شنبې په ورځ د مرګ خبر اعلان شو. دا د مرګ په وخت 68 کلنه وه. هغې په 2015 میلادي کال کې د نوبل د سولې د جایزې لپاره کاندیده سوې وه او څو نړیوالې جایزې یې ګټلې وې. په روسیه کې د وې مسافر لونکو الوتکې د سقوط په سیمه کې چړنی روان دي. د شغورن مامورین وایي د پیښو په ځای کې چې ډېره واوره اورېدلې د الوتکې د پرواز د معلوماتو د ثبت واړه ماشینونه موندل شوي دي. د مسکو په 80 کیلومتر کې پرون د ساراتوف هوایي چلند یو مسافر لونکي انتونوف الوتکې چې اورال ته روانه وه د مسکو له هوایی ډګر تر پرواز لنډ وخت وروسته سقوط وکړ. د چارواکو په وینا په الوتکه کې یو اویا تنه سپاره وو او ټول مړه شوي دي. په روسیه کې د بیړنیو حالاتو وزیر ولادمیر پوچکوف نن سهار خبریالانو ته وویل دوای په ابتدایي څېړنو کې داسې موندل شوی ده چې په الوتکه کې درې بهرنیان، یو د سویس، بل د آذربایجان او بل د قزاقستان وګړي وو. سیمه ییز رسنۍ وایي د دوو وګړو مړی موندل شوي چې یو د سویس او بل د آذربایجان دی. او د ژمني اولمپیک د سیالیو په دوام د یخي پر مخ د سکیټ او نڅا کاناډایی لوبډلی نن د سرو زرو مډال وګټل. د روسیې لوبډلی او ای آر د سلورو یا د سپینو زرو مډال او د امریکا د متحدو ایالاتو لوبډلی د برونزو یا د زیرو مډال ګټلی دی. د جنوبي کوریا په پیونګچانګ ښار کې د اولمپیک د ژمنیو سپورتي مسابقو لړۍ روانه ده. د ښځو د آزاد سکیټ مسابقه روسۍ الینا ژاګیتوا ګټلې او په دوهم ځای کې امریکایي میرای نګاسو راغلې ده. تر دې مخکې د روسیې یوفجینیا میدویدوا په دیلند پروګرام کې برخه واخیسته او نړیوال ریکارډ یې ټینګ کړ. داسې ګڼل کیږي چې نن د سرو زرو د مډال لپاره د روسیې د دواړو لوبغاړو الینا ژاګیتوا او یوفجینیا میدویدوا نومونه لیکل شوي دي.
زموږ غږ له آزادۍ راډیو اوري. قدر من اوریدون کو را سره وسی وړاندې په دې خبرونه کې راپورونه او مرکه خبرو. و باوری چې د جمعیت اسلامی ګوند چارواکي وایي د بلخ د لری کړل شوی والی عطا محمد نور پلاویان پراتلونکو څو ورځو کې د هیواد په یو شمیر ولایتونو کې سولیز مظاهره په پام کې لري. د دې احتمالي مظاهرو قانونی ارخونه له یو کارپو سره په مرکه کې چیرو
دولت د قانون د چوکاټ کې واچي موږ د ضربه د ستونزې حل کی او د فکر نه کوم چې ولس دغه چام دا تر وکی چې دا د قانون د چوکاټ وي.
په نورو موضوعاتو کې د هیواد په 22 ولایتونو کې د ماشومانو د ګوزان یا پولیو د واکسین کمپاین نن پیل شو. آیا په افغانستان کې دا ناروغي لمنځه تلای شي؟
چې په دا کورنۍ د نو سره په تیر روان کال کې همکاري کی
له 15 کلنو لانجو وروسته د ارزګان د پوهنتون د ودانۍ د بنسټ ډبره نن په مرکز ترین کوټ کې کېښودل شوه او په یوه تحقیقي راپور کې مو د هیواد پر ټلویزیونونو د هغو اعلانونو ناوړه اغیزې څېړلي چې د تشدد او مرګ ژوبلې تصویرونه پکې خپرېږي. په پاکستان کې د نامتو مدني فعالې عاصمې جهانګیر د مړینې او د بشري حقونو په برخه کې د هغې پر فعالیتونو هم رڼا اچوو. په دوهمه نیمایي کې د یو کلي زرغږونه د راډیوي ډرامې یوه نوې برخه خپرېږي. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. ازادۍ راډیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کندهار، جلال آباد، مزار شریف، هرات، ګردیز، خوست، اسدآباد، لشکرګاه، غزنی، قلات، پلالم، پرون او مهترلام کې خپریږي. په مکرۍ د دې خبرونې لومړۍ موضوع ته د بلخ ولایت ویاند وایي عطا محمد نور پر اتلونکو څو ورځو کې د افغانستان په یو شمیر ولایتونو کې سولیزې مظاهرې ترسره کوي. منیر فرهاد نن ازادۍ راډیو ته وویل چې دا مظاهرې د ارګ لخوا د بلخ پخوانی ولی عطا محمد نور غوښتنو ته د ځواب د ترلاسه کولو په مقصد کېږي. د کورنیو چارو وزارت وایي که مظاهرې د قانون په چوکاټ کې وي نو پولیس به یې امنیت ونیسي. په دې اړه نور جزئیات له کابله د ازادۍ راډیو د خبریال رحمت الله افغان په راپور کې.
د بلخ د ولایت ویانوی عطا محمد نور چې تیر ورځې په مزار شریف ښار کې خپلو پلویانو ته څرګندونې کولې ویلي چې په راتلونکو څو ورځو کې به د افغانستان په 14 ولایتونو کې سولیزې مظاهرې ترسره کړي. منیر فرهاد چې د دوشنبې په ورځ له ازادۍ راډیو سره خبرې کولې همدا شان وویل د دغو مظاهرو هدف دا دی چې حکومت د جمعیت او عطا محمد نور مشروع غوښتنو ته ځواب ووایي. هغه وایي ښاغلي نور تېره شپه خپلو پلویانو ته څرګنده کړه چې په راتلونکو څو ورځو کې به د افغانستان په شپاړو ولایتونو کې د ارګ له لوري د دوی معقولو غوښتنو ته په ځواب کې سوله ییزې او مدني مظاهرې ترسره کړي. دا په داسې حال کې ده چې د بلخ مصطفی والي په دې وروستیو کې له رسنیو سره په خبرو کې ویلي دي چې ډېر ژر به جدي موقف اختیار کړي. د افغانستان جمهوري ریاست د روان لمریز کال د لندې میاشتې په وروستیو کې اعلان وکړ چې د ښاغلي نور استعفای منظور کړي او پر ځای یې انجینر داود د بلخ د نوي والي په توګه په دنده ګمارلی. له دې اعلان وروسته عطا محمد نور په مزار شریف ښار کې څو ځله خپلو پلویانو ته په خبرو کې ویلي دي چې دی برحاله والي دی او لری کول یې د ارګ او جمعیت مذاکراتو په نتایجو پورې اړه لري، هغه مذاکرات چې تر اوسه یې کومه ښکاره نتیجه نه ده ورکړې. له دې وړاندې د امریکا سفارت او د امریکا مرستیال ولسمشر ویلي و چې د بلخ په اداره کې بدلون باید په خپل وخت او په سوله ییزه توګه ترسره سي. د افغانستان د سیمه ییزو ارګانونو خپلواکې ادارې له دې وړاندې ویلي و چې د بلخ د والي په توګه د عطا محمد نور کار غیر قانوني دی، خو په دې وروستیو کې ښاغلي نور د دغه ولې دوه ولسوالان تغییر او تبدیل کړي دي. د بلخ د والي وروستی څرګندونو په اړه چې ګواکې په شپاړو ولایتونو کې به سوله ییزې مظاهرې وکړي. د کورنیو چارو وزارت وایي تر اوسه په دې اړه له پولیسو سره کوم رسمي درخواست نه دی شریک سوی. د دغه وزارت مرستیال ویان نصرت رحیمي د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل کچېرې د مظاهرې قانوني بڼه ولري، پولیس چمتو دي چې د مظاهره کوونکو امنیت خوندي کړي. هغه وایي هر افغان د مظاهرو مسلم حق لري او څوک چې غواړي عدالت غوښتنه وکړي کولای سي د افغانستان د نافذه قوانینو په اساس مظاهرې وکړي او پولیس چمتو دي هر چیرې چې مظاهرې کیږي د امنیت په اړه جدي تدابیر ونیسي. که څه هم جمهوري ریاست د عطا محمد نور د وروستیو خبرو په اړه تازه نظر نه دی څرګند کړی، خو له دې وړاندې د ولسمشر د ویندوی د دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوي ویلي و چې د بلخ موضوع به ډېر ژر د قانون په چوکاټ کې هواره سي.
په راپور کې مو واورېدل چې د جمعیت اسلامي ګوند چارواکي وایي د بلخ د لری کړل شوي والي عطا محمد نور پلویان په راتلونکو څو ورځو کې د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې سوله ییزې مظاهرې په پام کې لري. د حقوقي چارو یو شمېر کارپوهان وایي هیڅوک دا حق نه لري چې له حکومتي امکاناتو په کار اخیستو سره د حکومت پر ضد مظاهرې وکړي. د دې حقوق پوهانو له ډلې کبیر رنجبر د ښاغلي نور او ارګ ترمنځ روانې ستونزې ته د اشارې په ترڅ کې وایي چې حکومت باید د قانون په چوکاټ کې دا اوږد کړکیچ ژر تر ژره هوار کړي. له ښاغلي رنجبر سره په کابل کې د ازادۍ راډیو خبریال رحمت الله افغان مرکه کړې او په سر کې د دې مظاهرو د قانوني توجیه په اړه پوښتنه ترې کړې.
اصلا خو ټول هغه دورګونه قواعد مقررات قوانین په خو لاندې سوي. یو کارمند دولتي هغه د ولایت په کچه هغه اختار ورکوي مرکزي دولت ته چې مظاهرې کوم، دا خو اصل قوانینو کې دا مسایل مردود دی او هغه دا یو جرم دی، خپل اداري جرم دی. موږ لرو قانون د کارمندان د ملکی خدماتو کارمندان، قانون د کار لرو او خپل دغه نور نافذه قوانین د موږ ټول هغه دا ردی دغه یو حالت لبدیل پر دی چې زه فکر کوم چې وتل چوکاټ قوانینو نه همیشه ستونزې خلقی که دا هر جانب دا کار کوي، هغه په خلکو ظلم کوي، په خپل ځان ظلم کوي، ولې دا خبرې خو پټې نه پاتې کیږي. دا له دې نه ټول هم په داخل کې هم په خارج کې خلک خبریږي او زه فکر کوم چې دا په ګټه دی هیڅ نه ده، مخصوصا دغه خلکو په ګټه چې وګړي له قانون له چوکاټ وځي.
هر څوک حق لري چې د قانون په چوکاټ کې مظاهرې او لاریونونه وکړي.
ولې نه لري؟ خدای دې استعفا ورکړي. د دې استعفا ورکړي زه هم ورسره وزم مظاهرو کې کړی ده، هغه مطالبه قانوني بګردی چې هم والي دی او هم مظاهره هغه کې تحریکي مرکزي دولت په مقابل کې دغه د سوال پوښتنه مې سره وړي او دا مخالف د قوانینو ده که نه غیر لږه خو خدای دې هم خلک راوځي او مظاهرې وکړي، خپل قانوني مطالبات د قانون د مظاهراتو پر بنسټ مطرح کړي.
رنجبر صاحب، ورځ تر بلې دغه ستونزه نور هم غټیږي، مرکزي حکومت څه کول پکار دي تر څو پورې دغه ستونزې ته د پای ټکی کېږدي؟
زه فکر کوم چې مرکزي دولت باید په تفاهم کې له نورو سیاسي ډلو ټپلو سره او په تفاهم کې د موږ د بینملي همکارانو متحدینو سره باید قانون تطبیق کړي. تر هغه چې قانون تطبیق نه کړي همیشه ناستې چې څه وخت باید معامله کړي او د معاملې پر بنا به دا ستونزې حلوي، هغه ستونزې به نور هم کشرادار کېږي، نور هم ډېرېږي او هیڅ وخت به پایان نه لګي. د خاطره
هر سر د خپل دولت د قانون د چوکاټ کې واچي موږ د ضربه د سوز حل سي او ځکه چې نه کوم چې ولس دغه چا ملاتړ وکړي چې هغه د قانون د چوکاټ وګوري.
حقوق پو او د سیاسي چارو کار پو کبیر رنجبر ول ازادي رادیو سره په خبرو کې.
ازادي رادیو د بے طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د افغانستان په یوه شتو ولایتونو کې نن د پولیو یا د ماشومانو د ګوزن ضد واکسین کمپاین پیل شو. د عامې روغتیا وزارت د پولیو د له منځه وړو د پروګرام مسؤول ازادي راډیو ته وویل چې د روان کال له پیله تر اوسه د پولیو درې پیښې په افغانستان کې ثبت شوي دي. په همدې حال کې مولوي اسحان الحق حنفي وایي ټول دینی عالمان مکلف دي چې د پولیو د واکسین د کمپاین په اړه خلکو ته عامه پوهاوی ورکړي څو په افغانستان کې دغه ویروس د دې ناروغۍ ویروس له منځه ولاړ شي. د ناجیې ساپۍ په راپور کې په دې اړه نور تفصیل واورئ.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي شاوخوا شپږ میلیونه ماشومانو ته به چې عمرونه یې له 15 کلنۍ کم دي په دې کمپاین کې د ګوزن د واکسین څاڅکي ورکړل شي. د دغه وزارت د پولیو د له منځه وړلو پروګرام مسؤول ډاکټر میوند احمدزي د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل دا کمپاین د روغتیا د نړیوال سازمان او یونیسف د ادارې په همکارۍ ترسره کیږي. نوموړي وویل د 2018 میلادي کال له پیله تر اوسه پورې د پولیو درې پیښې ثبت شوي دي.
2018 کال کې مونږ 14 پولیو پیښې ثبت کړې وې. سږ کال په 2018 کې تر دې دمه درې پیښې د پولیو ثبت شوې دي. یوه د قندار په سپین بولدک کې ده، بله د قندار په شاولي کور کې ده، او بله پیښه د ننګرهار په کامه کې.
ښاغلی احمدزي وویل دا په روان میلادي کال کې دوهم کمپاین دی چې د درې ورځو په اوږدو کې به د افغانستان په جنوب او جنوب ختیځو ولایتونو او د ختیځو په هغو ولسوالیو کې چې د پولیو له ګواښ سره مخ دي ترسره شي. خو د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي لا هم د روانو ناامنیو له کبله د 6000 په شاوخوا کې افغان ماشومان په بیلابیلو ناامنو سیمو کې د ګوزن له واکسینه بې برخې پاتې کیږي. په همدې حال کې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د ویان مرستیال نصرت رحیمی د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل دوی د پولیو د واکسین لپاره د 95% ساحو امنیت نیولی او د پاتې نورو لپاره هم د دینی عالمانو په مرسته هڅه کوي چې د پولیو واکسین ته زمینه برابره شي. پولیو یوه ویروسي ناروغي ده چې د ماشومانو د تلپاتې فلج او معیوبیت لامل ګرځي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي د افغانستان، پاکستان او نایجیریا نه پرته د نړۍ په ټولو هیوادونو کې پولیو ختم شوی او اوس نړۍ په دې فکر کې ده چې په دغو هیوادونو کې هم ژر تر ژره ختم شي. په همدې حال کې یو تن دینی عالم مولوي احسان الحق حنفي وایي ټول دینی عالمان مکلف دي چې د پولیو واکسین د کمپاین په اړه خلکو ته عامه پوهاوی ورکړي تر څو افغانستان له دغه ویروسي ناروغۍ خلاص شي.
علما کرام مکلف دي چې هغه څه چې انسان ته مضر او خطرناک واقع کیږي دغه دنده هم باید ادا کړي چې خلک باید آگاه کړي ټول هغه کړنو ځان وساتي چې هغه د دې لپاره خطر ناک تمامې درې. د علما کرامو دنده وظیفه همدا ده چې خلق وپوهوي تر څو چې خپل صحت ته کامله پاملرنه او د امراضو مخنیوي په ټولنه کې وشي.
په همدې حال کې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت هم له دینی عالمانو د ټولنې د مشرانو او مخورو څخه غواړي چې د پولیو له ټیمونو سره همکاري وکړي او کورنۍ دې ته وهڅوي چې خپل ماشومان واکسین کړي.
و امور دل چې د افغانستان په یو شتو ولایتونو کې نن د پولیو یا د ماشومانو د ګوزن ضد ناروغي واکسین پایل شو. د ګوزانیا د ماشومانو د ګوزان د ملي پروګرام مشر وایي چې که د کندهار د یو شمیر سیمو خلک همکاري وکړي نو دا امکان شته چې د دې ناروغۍ ټغر به د روان کال په شپږو میاشتو کې له افغانستانه ټول شي. ډاکټر میوند احمدزي له ازادۍ راډیو سره په یوه جلا مرکه کې په افغانستان کې د پولیو د واکسین په وړاندې چې نن پیل شو د یو شمیر ستونزو یادونه وکړه او ویل یو علت چې د کندهار په یو شمیر سیمو کې د پولیو ډېرې مثبتې پیښې ثبت شوي دا دی چې خلک خپلو ماشومانو ته واکسین نه ورکوي. دا چې په افغانستان کې تر 5 کلونو کم عمره ماشومانو ته د پولیو د ناروغۍ په وړاندې د واکسین د کمپاین په وړاندې کومې ستونزې پرتې دي په دې اړه نوریاس نوري له ښاغلي احمدزي سره مرکه کړې او په پیل کې یې ترې پوښتلي چې خلک په دې برخه کې ورسره څومره همکاري کوي.
پښتانه په افغانستان کې ډېر ښه ټولنه رسېدلې، ټول صحي خدماتو ډېر په ښه شکل باندې قبلوي. یعنی د څلور دېرش ولایتونو د جملې نه کوم حساب نه ټول په لس ولسوالیو کې د څلور فیصدو نه کم راځي دغه ولسوالۍ کې. ده په دغه ولسوالۍ کې موږ د داسې خلکو سره مخ کېږو چې هغوی خپل ماشومان په اسانۍ نه شي ولاتنه. دغه ولسوالۍ کې چې خلک واکسین نه کوي، په دغه ولسوالۍ کې د ټولو ماشومانو کچه چې زمونږ په دې وجه پاتې کېږي د یو دوه فیصده په منځ کې. زیات شمېر چې د دوی په خندار په ښار کې دي، د پنجوایي په ولسوالۍ کې، شړی کې، ارغنداب کې، او سپین بولدک کې، همدارنګه په شاولي کوټ کې.
تاسو بخښنه غواړم ډاکټر صاحب، د شاولي کوټ هم یادونه وکړه. وروستۍ دوه د پولیو مثبتې پېښې په کندهار کې ثبت شوې دي، یوه په سپین بولدک او بله هم په شاولي کوټ کې. په دغو سیمو کې یو ماشوم چې د پولیو مثبته پېښه پکې ثبت شوې وه، هغه ته درې ځلې ویل کېږي چې واکسین ورکول شوی و. تاسو د واکسین له کیفیته څه ډول یقین حاصلولی شئ چې دغه واکسین د پولیو په مقابل کې د ماشوم معافیت تامینوي؟
په دې خاطر باندې د واکسین د کیفیت او په خلکو کې د دې واکسین په مقابل کې د جواب اندازه ورزو. مونږ د خلکو د وینې نه نمونه اخلو، په هغه کې د هغوی د انتیباډي لیول ګورو. په وینه کې یو خاصه ماده چې د واکسین په واسطه باندې تولیدېږي او د دغه ماشوم مقاومت ښیي چې څومره اوس بدن د پولیو مقابل کې مقاومت شوی. تیر کال چې مونږ کله دغه سروې وکړه، په خاندان په مجلس وختونو کې مونږ وکړه، په دې کې څلور سوه نوي ماشومان مونږ د دلته نمونه واخیستله چې په دې کې ټول هغه ماشومان چې عمر یې د شپږ میاشتو نه تر یوولس میاشتو پورې و، په دې کې اووه نوي فیصده د دوی مکمل د پولیو مقابل کې محفوظ و، یعنی د بدن د معافیت کچه لوړه وه. همدارنګه په هغه ماشومانو کې چې عمر یې د شپږ دېرش میاشتو نه تر اته څلوېښت میاشتو پورې و، په هغوی کې سل فیصده ماشومانو کې چې ول د پولیو مقابل کې مقاوم. په دغه څلور سوه نوي ماشومانو کې چې مونږ انتخاب کړي دي نمونې لپاره، د واکسین په کیفیت کې هیڅ خبره نشته. بل د واکسین په ویال باندې چې کله موږ ماشوم ته تطبیقو، په همدغه مرحله کې د واکسین دغه ویال چې څه دا چې کیږي او په دې باندې یو نښه ده که د دې واکسین معمولي خراب شي رانه کې بدلېږي، نه کې کله بدله شوه نو بیا واکسین موږ نه استعمالوو.
تاسو د معافیت ویل دا دوهم ځل دی چې په روان کال کې د پولیو کمپاین مخ ته وړي. که په مجموع کې ووایي چې یو ماشوم ته چې له پنځو کلونو کم عمر دی څوزلې دغه د پولیو واکسین ورکول کیږي؟
اصلا د پولیو په واکسین کې دغه خصوصیت دی، یو غټه ستونزه تر اوسه پورې پولیو له منځه نه ده تللې. د پولیو داسې یو واکسین دی چې یو ځلې ورکې ماشوم ته د عمر تر پایه پورې هم مقاوم کیږي. نو د پولیو په مقابل کې څو ځله باید واکسین ماشومان واخلي تر څو په بدن کې د مقاومت کچه دومره لوړه شي چې په محیط کې د وحشي وایرس د ګردش په مقابل کې دغه ماشوم مقاوم شي. نو دا چې څو ځله یو ماشوم واخلي، موږ د یو اکسپرت کمیټه لرو مشخصه باغې کې د پولیو په نړیواله سطح باندې د نړیوال ملک سطح باندې غټ غټ خلک دي چې پولیو باندې مطلب عمرونه تیر کړي دي، نو هغوی دغه ارزونه کوي او د دې په اساس باندې موږ کمپاینونه جوړو. مثال په توګه موږ په کندهار کې، په ننګرهار کې، په کونړ کې، په پکتیکا کې، په پکتیا کې په کال کې نه هزله کمپاین کوو. نو دلته ماشومانو ته په کار دي چې د کلینک تو دوزونو نه علاوه نه هزله باید دغه واکسین واخلي، یعنی د هر کمپاین په دوره کې واخلي. په داسې حال کې چې په تخار کې یو ماشوم ته موږ صرف په کال کې درې دوزه ورکوو، مطلب دا چې د کلینک تو دوزونو نه علاوه یوازې درې دوز دغه ماشوم ضرورت لري. نو دا د ماشومانو د ضرورت په اساس باندې موږ د دوزونو تعداد معلومو او د هماغو دوزونو د تعداد په اساس باندې موږ خپل کمپاین کوو. یعنی په دغه اساس باندې موږ بار بار په خپل ټولو د مطبوعاتو د لارې او ټولو د موږ د کوم فهم تفهیم وسیلې چې د هغوی د لارې دغه پیام خلکو ته رسوو چې هر ماشوم هر ځل، یعنی هر ماشوم د کمپاین په هر دوره کې واکسین کیږي.
بلې، تاسو
مقاومت همدغه یو ښه مثال دی. یو ماشوم درې دوز اخیستي بیا هم واضح مثال دی.
بیرته راځو بیا هم دغه د ناامنۍ مسلې ته چې اکثرا په هغو ولایتونو او هغو ولسوالیو کې تاسو د واکسین د پولیو کمپاین مخته وړئ چې هغه نا آرامه دي. په ډیرو مواردو کې موږ راپورونه درلودل چې اکثرا د دولت وسلوال مخالفین د دغه کمپاین مخه نیسي. که دا یو واقعیت وي چې تاسو تقریبا و اته ځلې یا نه ځلې ماشوم ته چې له پنځو کلونو عمر یې کم دی واکسین ورکوئ، د دغه کمپاین په وړاندې خو به تاسو ډېرې ستونزې لرئ. هغو سیمو کې چې واقعا هلته ماشومان دغه واکسین ته ضرورت لري، آیا داسې یو میکانیزم جوړ کړی دی چې دولت وسلوال مخالفین هم قانع کړي چې پریږدي چې ماشومان هلته واکسین شي او ستاسو رضاکاران هلته خپل فعالیت مخته یوسي؟
البته په اکثریت مناطقو کې موږ کوم خاص مشکل سره نه مخ کیږو، اما ځینې ولسوالۍ دي، خصوصا هغه ولسوالۍ چې ډېر ناامن دي او د دولت مخالفین هغه په نسبت نورو ځایونو ته نسبتا زیات نور خلک د بهرني خلک نه پریږدي چې ولسوالۍ ته داخل شي. په هغه ځایونو کې د نورو خلکو موجودیت دوی ځان لپاره خطر محسوسوي. په دغه څو مشخص ولسوالۍ کې موږ مشکل لرو چې په دې کې قندار، شاولي کوټ، میانشین، خاکریز دغه ولسوالۍ شامل دي. همدارنګه مسقلا او سنګین کې موږ بار بار مشکلات سره مخ کیږو. اما په عمومي صورت سره په اکثر ځایونو کې تقریبا په ټول افغانستان کې راځي منطقي سره د دې چې دولت د قانون په کنټرول باندې موږ هغه ته په کامیابۍ سره کړو کمپاینونه سره سره په هر شکل مشکل موږ په بارمال حکومت کې د پکتیکا بار بار پیدا کیږي. او په بعضو سیمو کې بیا د دولت مخالفین د شي اجازه، خصوصا د مخالفینو ځینې خاص ګروپونه علاقه دي، داعش وسلوال چې دي هغوی په هیڅ صورت خپل منطقو کې کمپاین ته اجازه نه ورکوي. اما دغه نور چې دي بیا تر ډېره حده پورې همکاري کوي.
ډاکټر صاحب، څه فکر کوئ کله به موږ د دې شاهدو چې په افغانستان کې پولیو کاملا له منځه ولاړ شي؟
انشاءالله چې ډېر ژر به هغه ورځ وګورئ. او موږ امیدونه ډېر زیات دي. په تخنیکي لحاظ موږ چې اوس ارزونه کوو، نو که چېرته د قندار خلکو همکاري به سره موږ په قندار کې د 2% په شاوخوا کې قندار خرڅین بولدک جوړوي او ارغندام پټوي، په دې ولسوالۍ کې موږ د 2% په شاوخوا کې ماشومان په دې وجه مستقیمي کورنۍ هغوی ته واکسین نه کوي. دغه ماشومان کافی دي د لپاره چې وایرس په خپل کورنۍ کې وساتي. که چېرته دغه کورنۍ موږ سره په تیر روان کال کې همکاري وکړي،
د عام روغتیا وزارت د پولیو د ملي پروګرام مشر ډاکټر میوند احمدزی و چې له ازادي راډیو سره په خبرو کې په هیواد کې د پولیو یا د ماشومانو د ګوزان د ناروغۍ پر ضد د ملي کمپاین او د دې ناروغۍ د لمنځه وړو پر هڅو خبرې کولې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
زموږ غږ ازادي راډیو اوري. ازادي راډیو د سهار له وو د ماښام تر وو ورځې دیونه خبريږي. د ماښام په وو بجو د ازادي راډیو د خبرونو له پای ته رسیدو سره سم د امریکا غږ آشنا راډیو خبرونه پیلېږي چې د سهار تر وو دوام کوي. د ماښام له وو د سهار تر وو له امریکا غږ آشنا راډیو او د سهار له وو د مخام ترو ازادي راډیو ووري او شیبه په شیبه ځان د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو حالاتو خبر کړی. قدر من اوریدونکو، د همدې خبرونه په دوام د یو کلی زرغګونه د راډیوي ډرامې یو نوې برخه خبرو چې د ورځنۍ ستونزو ترڅنګ د ژوند رنگینې برخه هم رانغاړي.
نس کې مې کولنګي چرګان بانګونه وهي.
او نس کې دې کولنګي چرګان بانګونه وهي او کو 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 تاسو
په هوا کې د لیکلو مخصوص قلم د اختراعاتو په ځانګړي کتاب کې د اپل د کمپنۍ په نوم ثبت شو. په دې اړه راپور هم د همدې خبرونې په پاتې برخه کې راځي. راسره اوسئ. له 15 کلنو لانجو وروسته نن د ورزګان د پوهنتون د ودانۍ د بنسټ ډبره په مرکز ترینکوټ کې کېښودل شوه. د ترینکوټ خلکو د دې کار ملاتړ کړی او وایي چې وخت په وخت به د دې پوهنتون څارنه کوي. په دې اړه نور حال د ازادۍ راډیو خبریال شریف الله شرافت راکوي.
د پوهنتون د ودانۍ د غډبره نن دوشنبه د ورزګان ولایت مرکز ترینکوټ ښار شمال ختیځ طرف ته کشول شو. د پوهنتون د دغه ودانۍ لپاره 15 کاله مخکې د افغانستان د ملي بودیجې څخه پیسې بیلې سوې وې، خو د یو شمیر زورواکو لخوا یې ټول ځمکه غصب سوې او د یادې ودانۍ د جوړولو مخه نیول، چې تر ډیرو هلو ځلو وروسته نن د ورزګان ولایتي اداره وتوانېده چې د یاد پوهنتون د ودانۍ د بنسټ ډبره کېږدي. د دغه ولایت والی محمد نذیر خروټی د یادې ودانۍ د ډبرې د ایښودلو پر مهال رسنۍ ته وویل چې د پوهنتون پر دغې ودانۍ 3.5 میلیون افغانۍ لګښت راځي او په 1500 جریبه ځمکه کې جوړیږي چې د افغانستان د ملي بودیجې څخه ورکول کیږي او د یو کال په موده کې به یې کارونه بشپړ سي. نوموړي وایي هڅه کوي د دغه ودانۍ څخه وخت پر وخت څارنه وکړي څو یاد ودانۍ په ښه معیاري توګه جوړه سي او د فساد مخه ونیسي.
د فعلاً د پاره دغه اداري واحد چې دلته نقشه په ځمکه باندې تاسو وینئ او نن به موږ ډبره ږدو، دا تقریبا د 3.3 میلیونو افغانیو په شاوخوا باندې دا هغه ابتدایي کارونه دي چې د یوې ودانۍ دپاره د اداري واحد جوړیږي. ځکه تر اوسه پورې موږ امنیتي ستونزه درلودله په دغه ساحه کې، نو اوس موږ هغه ابتدایي کارونه شروع کوو. د راتلونکي دپاره به انشاءالله دغه نور کارونه هم په مخ باندې بیایو.
ورزګان پونتون د کندهار د پونتون یو څنګه ده چې له شپږو کلونو راهیسې په ورزګان ولایت کې فعال سوی، خو لا تر اوسه خپل ودانۍ نه لري او مسولین او محصلین یې تل له ستونزو سره ټکوي. په ورته وخت کې د پوهنتون نوی سرپرست رئیس پوهنیار اسدالله نور وایي چې دوی دا مهال تر 500 زیاتو اداري خونو ته اړتیا لري، خو دا مهال ټولې چارې یوازې په دیرشو وټاکنو کې مخته وړي چې دغه چارې له زیاتو ستونزو سره مخامخ کړي. د نوموړي په وینا چې د پوهنتون د ودانۍ په جوړولو سره به یې په دې برخه کې ټولې ستونزې حل شي.
او دا چې موږ مخکې ودانۍ نه لرو یا فل حاله ودانۍ نه لرو، تاسې 250 شوبو سیمپو ته ضرورت لرو چې په ډېر بد حالت کې قرار لرو. زموږ دغه تعمیر چې نن وایي تعداد کې شوی دا جوړ د خیره سره او په دې برخه کې بیرته خپل ځای ته را انتقال شو.
له دې سره د سیمې خلک هم د پوهنتون د ودانۍ په جوړېدو سره خوښ دي او یادونه کوي چې په دې برخه کې به له دولت سره هر ډول همکاري کوي تر څو پوهنتون یې د ودانۍ خاوند شي.
د مازیګر 4:13 شوې. قدرمن اوریدونکو، د نورو راپورونو او موضوعاتو د اوریدو لپاره را سره اوسئ. خدا شیبه فرشته جلال زئی ته غوښ شي چې د خبرونو لنډیز اوروي.
نن د افغانستان په یو شتو ولایتونو کې د پولیو یا د کوچنیانو د کوزان پر ضد واکسین کمپاین پیل شوی دی. د عامې روغتیا وزارت وایي سرګونه زره کوچنیانو ته به په یو شتو ولایتونو کې د پولیو ضد واکسین څاڅکي ورکړي. البته دا واکسین هغو ماشومانو ته ورکول کیږي چې عمر یې تر 50 کلونو کم وي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي په وروستیو دوو میاشتو کې د کوچنیانو د فلج درې نوي پېښې لیدلې دي. د سالنګونو د سارنې او ساتنې اداره وایي د شمال لوی لار بیا د موټرو لپاره پرانستل شوې ده. د چارواکو په وینا په جنوبي او شمالي سالنګ کې تر 1.5 متر زیاته واوره ورېدلې، خو نن د واورې ورښت کم سوی دی. د ملګرو ملتونو عمومي منشي نن په پاکستان کې د بشري حقوقو د پیژندل سوي مدافع آسمه جهانگیر پر مړینه خواشینی څرګنده کړې او ویلې دي چې آسمه جهانگیر د ټولو انسانانو د حقوقو لپاره مبارزه کوله او مبارزه یې د ستاینې وړ ده. آسمه جهانگیر د یکشنبې په ورځ د 65 کلونو په عمر مړه شوه. په روسیه کې څېړونکي وایي په هغه الوتکه کې چې پرون یې سقوط کړی، د پرواز پر وخت اور نه و لګېدلی، خو له ځمکې سره تر تماس وروسته چاودنه پکې شوې ده. د مسکو په 80 کیلومترۍ کې پرون د سراتوف هوایي چلند یو مسافر وړونکي انتونوف الوتکه چې اورال ته روانه وه او یو اویا تنه پکې سپاره وو، تر پرواز لنډ وخت وروسته یې سقوط وکړ. د مسؤلینو په وینا د الوتکې د پرواز د معلوماتو د ثبت دواړه ماشینونه موندل شوي دي. د عراق حکومت وایي له داعش سره تر 3 کلنې جګړې وروسته د بیا رغونې لپاره څه باندې 80 میلیارد ډالر ته اړتیا لري. د بغداد د پلان وزیر نن دا خبرې په کویت کې په هغه نړیوال کنفرانس کې کړي چې د مرسته کوونکو هیوادونو استازي ورغلي دي. او د ژمی اولمپیک د سیالیو په دوام پر یخی د نڅا کاناډایی لوبډلی نن د سرو زرو مډال وګټل. د روسیې لوبډلی او ای آر د سلورو یا سپینو زرو او د متحدو ایالاتو د لوبډلی د زیرو یا برونزو مډال نګټلې دي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. یو شمیر افغانان پر کورنیو ټلویزیونی چینلونو د وسلوالو مخالفینو پر ضد خپرېدونکي لنډ پیغامونه د خلکو په تیره د ماشومانو لپاره له رواني پلوه زیانمن ګڼي. د رسنیو د ملاتړ ټولنې هم د دې اعلانونو په اړه چې اکثران د وسلوالو مخالفینو د فعالیتونو او د هغو پر وړاندې د افغان ځواکونو د وړتیا موضوعات رانغاړي، وایي چې له ټولنیزو اصولو سره په تضاد کې دي. په دې اړه راپور د همدې خپرونې په دوام کې راځي. خدا شیبه سپورتي خبرونه واورئ چې وصل وصال چمتو کړي.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
او دا هم څو سپورتي خبرونه. زیمبابوي په دوهمه ورځنۍ لوبه کې افغانستان ته په ماتې ورکولو د روانو 500 ورځنۍ لوبو لړۍ یو مساوي کړه. په دغه لوبه کې زیمبابوي لومړی بیټنګ وکړ او په ټاکلو 500 رونو کې د 500 لوبغاړو په زیان سره افغانستان ته د 340 منډو هدف وټاکه. په جواب کې ټول افغان لوبډله د لوبې په 150 اوور کې په 190 منډو وسوځیده او لوبه د 145 منډو په توپیر وبایلله. په لومړۍ لوبه کې بیا زیمبابوي له افغانستان نه په ورته حالت کې د 145 منډو په توپیر لوبه لوبا. تکل شوی د دوړو لوبغاړو ترمنځ دریمه ورځنۍ لوبه سبا په شارجه کې ترسره شي. او په سویلي کوریا کې د ژمنۍ اولمپیک چالیو په څلورم ورځ جرمني د سرو زرو د دریو او د برونزو د یو میډال په ګټلو سره لومړی مقام لري. له جرمني وروسته نیدرلند د سرو او سپینو زرو د دوو او د برونزو د یو میډال سره دوهم، او د امریکا متحده ایالاتونه بیا د سرو زرو د دوو او د سپینو زرو او برونزو د یو میډال په ګټلو سره دریم ځای لري. ته به پر شو معلوماتو مخې د 2013 کال په منی اولمپیک سیالیو کې له 29 هیوادونو نه نږدې 3000 لوبغاړو ګډون کړی چې په 15 بیلابیلو ورزشي رشتو کې لوبې کوي. د ژمنی اولمپیک دروشتم پړاو سیالۍ د جمعې پورس د جنوبي کوریا په قربتوب په پیونچانګ ښار کې پیل شوې چې د فبروري میاشتې تر 15 نیټې پورې دوام کوي. د ورزشي خبرونو پای.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ قدرمنو اوریدونکو، د خپرونې په دوام کې د نورو کورنیو مسایلو په اړه هم راپورونه لرو، خو اوس ورځو نړیوالو مسایلو ته. د ملګرو ملتونو عمومي منشي د بشري حقونو د فعالې او پاکستاني مدافع وکیلې اسمې جهانګیر پر مړینې خفګان څرګند کړی او د عدالت او برابرۍ په برخه کې د هغې هڅې ستایلې دي. میرمن جهانګیر چې د پاکستان د بشري حقونو د کمیسیون له بنسټ ایښودونکو څخه وه، د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د ځانګړې راپورترې په توګه هم کار کاوه. په دې اړه د نوریاس نوري راپور واورئ.
عاصمه جهانگیر د 68 کلنۍ په عمر پرون یک شنبه د پاکستان په لاهور ښار کې مړه شوه. د هغې لور منیجه وویل چې مور د لاهور ښار په یوه روغتون کې چې د زړه د سکتې له امله هلته وړل شوې وه سا ورکړه. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انتونیو ګوتیرس د عاصمه جهانگیر پر مړینې خواشیني څرګنده کړې او د عدالت او مساواتو په برخه کې د هغې هڅې او مېړانه ستایلې ده. ګوتیرس په یو بیان کې ویلي چې موږ د بشري حقونو یوه ستره مدافع له لاسه ورکړه. ګوتیرس میرمن جهانگیر د ډیموکراسۍ یوه ملاتړې بللې چې د ده په وینا په پاکستان کې دننه د عدالت او هم د یوې نړیوالې فعالې په توګه د اساسي حقونو او د ټولو خلکو د برابرۍ لپاره نه ستړی کېدونکې مبارزه کوله. عاصمه جهانگیر د پاکستان د بشري حقونو د کمیسیون یوه بنسټ ایښودونکې او د پاکستان د سترې محکمې د وکیلانو د اتحادیې مشره وه. نوموړي دغه راز د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د ځانګړې راپورترې په توګه کار کړی دی. تر مړینې پورې د ایران لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړې راپورترې په توګه کار کاوه. د پاکستان صدر اعظم شاهد خاقان عباسي هم د قانون د حاکمیت، ډیموکراسۍ او د بشري حقونو د تامین په برخو کې د جهانگیر هڅې ستایلې دي. د نوبل د سولې د جایزې ګټونکي ملاله یوسفزی هم هغه د ډیموکراسۍ او بشري حقونو یوه خدمتګاره یاده کړې ده. میرمن جهانگیر په وروستیو کلونو کې د کفر ویلو د هغو قوانینو پر ضد غږ پورته کړی و چې تورن ته یې د مرګ سزا ورکول کېږي. میرمن جهانگیر په 1983 کال کې د پخواني پوځي واکمن جنرال ضیاءالحق د واکمنۍ په موده کې د ډیموکراسۍ پلو فعالیتونو په خاطر زندانی شوې وه او په 2001 کال کې هم د ولسمشر پرویز مشرف لخوا د سترې محکمې د قاضي د لرې کولو په وړاند د مخالفت له وجې په کور کې نظربند شوې وه. میرمن جهانگیر د بشري حقونو د فعالې او مدافع وکیلې په توګه ډېرې جایزې ګټلې او په 2015 کال کې هم د نوبل د سولې د جایزې لپاره کاندید شوې وه. میرمن جهانگیر چې په پاکستان کې تل د نابرابرۍ ضد او د عدالت لپاره غږ اوچت کړی و، تر مړینې 3 ورځې مخکې په اسلام آباد کې د پښتنو د معترضینو په پلوي یې هم په یوه غونډه کې ګډون کړی و او د وینا په یوه برخه کې وویل:
زما په نظر له پښتنو بغیر پاکستان او له باچا خان بغیر پاکستان یو تنگ نظر پاکستان دی.
د میرمن جهانگیر کورنۍ په یو بیان کې ویلي چې د هغې جنازه به په لاهور کې خاورو ته وسپارل شي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د فلسطیني ادارې مشر محمود عباس نن مسکو ته ورسید. راپورونه وایي چې له امریکا سره د فلسطیني چارواکو په اړیکو کې د زیاتیدونکې ترنګلتیا په ترڅ کې محمود عباس هلته د روسیې د ملاتړ د جلبولو لپاره له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره خبرې کوي. د اړه د ازادۍ راډیو د خبر د مرکزي څانګې د راپور مهم ټکي اجمل انت اوروي.
لومړی ټاکل شوی و چې محمود عباس د تور سمندرګي په سوچي تفریزای کې له ولسمشر پوتین سره وګوري، خو پوتین مسکو ته نږدې د یوې الوتکې د نسکورېدو له کبله چې یو اویا کسان پکې وشل شول سوچي ته سفر لغوه کړ او په مسکو کې د دې پیښې د څارنې لپاره پاتې شو. فلسطیني مشر مسکو ته داسې وخت سفر کوي چې دوه اونۍ مخکې دغلته د اسرائیلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو هم ورغلی و. د فلسطینیانو او امریکا د حکومت ترمنځ اړیکې وروسته له هغې ترنګلې شوې چې د امریکا ولسمشر د ډسمبر د میاشتې په 6 نیټه بیت المقدس د اسرائیلو د پایتخت په توګه په رسمیت وپیژنده او په دې کار یې په نړۍ په ځانګړې توګه عربي هیوادونو کې اعتراضونه راپورته کړل. فلسطینیان بیت المقدس د خپل راتلونکي دولت پلازمینه بولي. اسرائیلو ختیز بیت المقدس له خپلې خاورې سره یوځای کړی او په ټول بیت المقدس د خپلې پلازمینې ادعا کوي. د اسرائیلو دا اقدام نړیوالې ټولنې نه دی منلی او محمود عباس هڅه کوي چې د روسیې په ملاتړ په دې برخه کې خپل دریس پیاوړی کړي. د فلسطیني ادارې مشر محمود عباس همدارنګ غواړي چې د منځني ختیځ د سولې د خبرو د یو داسې نړیوال میکانیزم لپاره ملاتړ ترلاسه کړي چې د مخکخ منځګړي په توګه پکې د امریکا رول بل لوري ترسره کړي. اسرائیل او د امریکا متحده ایالاتونو له اوږدې مودې راهیسې د منځني ختیځ د سولې په پروسه کې د ملګرو ملتونو د ښکېلتیا سره مخالفت کړی او اندېښنه لري چې ښایي دا به د اسرائیلو د ګټو خلاف وي. دوی د ملګرو ملتونو د منځګړیتوب پر ځای د اسرائیلو او فلسطینیانو ترمنځ پر مستقیمو خبرو ټینګار کوي. یوې اسرائیلي ورځپاڼې د محمود عباس د یو سلاحکار ماجدي الخالدي له خولې ویلي روسیا او پوتین د سولې لپاره د یو نړیوال فورم په چوکاټ کې مهم رول لوبولی شي. محمود عباس چې ټاکل شوی د فبروري په 16 نیټه به د ملګرو ملتونو د امنیت په شورا کې هم وینا وکړي. د ولسمشر ټرمپ هغه ګواښونو هم غوسه کړې چې وایي فلسطیني ادارې سره به مرستې بندې کړي. په مسکو کې د فلسطیني ادارې استاسي عبدالحافظ نوفال د یک شنبې په ورځ وویل فلسطین غواړي چې د سولې له پروسې څخه د امریکا متحده ایالات ووزي او له نورو لورو غواړي چې په دې خبرو کې د منځګړیتوب وکړي. د امریکا او کاناډا د مطالعاتو په مرکز کې د منځني ختیځ د چارو یو څېړونکی الکساندر شوملین وایي مسکو ته د عباس دا سفر د یو باثباته متحد په توګه روسیې سره د اړیکو د تودولو هڅه ده. د نوموړي په وینا که څه هم د عباس لپاره دا سفر د یو سیاسي حرکت په توګه ضرور دی خو په عملي ډګر کې لږ مرسته ورسره کولی شي. روسیه په 2018 میلادي کال کې د محمود عباس او نتنیاهو ترمنځ د یو په یو خبرو کوربتوب کړی و خو له دې خبرو څه ترلاسه نه شول.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
یو شمیر افغانان پر کورنیو ټلویزیونونو د وسلوالو مخالفینو پر ضد خبرېدونکي لنډ پیغامونه او اعلانونه د خلکو په تیره د ماشومانو لپاره له رواني پلوه زیانمن بولي. ویل کېږي چې دا پیغامونه د حکومت د ملي دفاعي او امنیتي ارګانونو لخوا د تبلیغاتو په مقصد چمتو کېږي او د کورنیو ټلویزیوني چینلونو له لارې خپرېږي. په دې اعلانونو کې چې اکثرا د وسلوالو مخالفینو د فعالیتونو او د هغو په وړاندې د افغان ځواکونو د وړتیا موضوعات پکې رانغړل کېږي، همداراز د رسنیو د ملاتړ ټولنې هم انتقادونه کوي او وایي چې دا اعلانونه له ټولنیزو اصولو سره په تضاد کې دي، خو د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د هغه ننګه کوي. د موضوع ته یوسف خان زدران په یو تفصیلي راپور کې کتنه کړې.
دا اعلانونه یا لنډ پیغامونه چې تر ډیره انتحار چاودنې وینې او ټوټې ټوټې اندامونه ښیي د افغانستان په ډیرو تلویزیونونو کې د عایداتو یوه مهمه سرچینه ده. عام خلک وایي دا سوداګریز اعلانونه داسې جوړ شوي چې د دوی پر روح او روان بدې اغیزې کوي او د دې پر ځای چې ښه پیغام ولري خلک تاوتریخوالي ته هڅوي.
دا کولای شي چې مخالفین لپاره هم یو مارکیټینګ وي، ځکه چې هغه هم قوي ښیي په دې باره کې چې مخالفین هم کولای شي چې موږ د ښار ګوټ ګوټ ته ځان ورسوي او موږ د خلکو بدن ټوټې هم پر سرکونو باندې پرېږدي، او کله چې د مخالفینو یا تور بیرق او یا هم سپین بیرق خي خلکو ته، کله چې یو طالب وي او داعش وي نو د دوه بیرق څنګه موږ ته پرسنو کې خي
دسې اعلان خبروي چې د څنګه د څخه ځوانان نفرت کوي، د افغانستان څخه نفرت کوي او غواړي چې له افغانستان څخه ځان وباسي بل ملک ته لاړ شي. موږ دا نه غواړو چې داسې اعلانات خپر شي، او دغه اعلانات چې کوي باید نه طرفاله باید وړو ته باید ورونه ښودل شي، باید سمسې مثبت پیټو ته باید محاکم.
دوی وایي د تاوتریخوالي سره مبارزه او یا د امنیتي ځواکونو پیاوړتیا د حکومت دنده ده، نو نه باید حکومت خپله دنده پر خلکو د احسان په شکل حساب او هر وخت یې په تلویزیونونو کې خپره کړي. د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت هم په دغو اعلانونو کې ځینې لفظي او اخلاقي تېروتنې مني. وایي د رسنیو عالي شورا تازه پریکړه کړې چې د دغو کلمو او ادبیاتو په اړه به پلټنه کوي. دا اعلانونه چې وخت نا وخت پکې د افغان دفاعي او امنیتي ځواکونو پیاوړتیا ته هم تبلیغ کیږي، د افغانستان امنیتي او دفاعي بنسټونه یې مناسب نه ګڼي. د دفاع وزارت ویان دولت وزیر ازادي راډیو ته وویل دا اعلانونه د غوڅ ملاتړ ځواکونو د ماموریت لخوا جوړیږي.
مونږه پاتونه چې دی مونږه دا نه دی خبره کړې، مونږه چې خبرو هغه ټول سنن دغه په نظر کې نیسو، نو د مونږ خپل شکایت حمایت قاطع او د بهرانیانو سره شریک کړي چې دغه سواتونه چې دوی نشر کوي اولی باید موږ سره هماهنګ کې بیا وروسته د هغې نه خپاره کړي.
په افغانستان کې د غوث ملاتړ ماموریت د عامه اړیکو او ویان مرستیال ډګر منفاونکر د دغو اندېښنو په ځواب کې ازادي راډیو ته وویل دوی له دې اعلانونو خبر شوي او تعقیبوي یې. د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت بیا وایي دا اعلانونه د خلکو د پوهاوي لپاره دي تر څو خلکو ته د وسلوالو مخالفینو او تروریستانو اصلي څیره معلومه شي. د یاد وزارت ویان صابر مومن ازادي راډیو ته وویل دا اعلانونه نه یوازې په تلویزیونونو کې بلکې په غږیزو او چاپي رسنیو کې هم خپرېږي او د حکومت څخه د ملاتړ مهم پیغامونه لري.
د دغه تبلیغاتو څخه هدف دا دی چې دوی د افغانستان دښمنان تاسو ته معلومات دي چې زمونږ ټولنه د سواد له نقطه نظره یو څه وروسته پاتې ده. په دې باندې باید اعتراف وشي، خصوصا تصویري رسنیو ته لاس لري، خلکو ته باید د دې دغه شومه څیره وښودل شي.
خو دې ټولو ته په کتو د افغانستان د رسنیو قانون او په دغه هیواد کې د رسنیو څخه د ملاتړ بنسټونه په دې اړه څه نظر لري؟ د افغانستان د رسنیو قانون له مخې هر هغه څه چې په روح او اروا بد اغېز کوي خپرول او نشرول یې بندي دی. او د اطلاعاتو فرهنګ وزارت دریس ته په پام په افغانستان کې د آزادو رسنیو څخه د ملاتړ اداره یا نه وایي دا پیغامونه د مخالفینو د اصلي څیرې د ښکاره کولو تر څنګ تاوتریخوالي ته زمینه برابروي. د دغې ادارې اجرایي رئیس مجیب خلوتګر له ازادي راډیو سره په خبرو کې د دغو اعلانونو د بندولو غوښتنه وکړه. د رواني چارو کارپو حسن خان درمل وایي په ټولنیزو رسنیو او تلویزیونونو کې د شخړو تاوتریخوالي وینو او سر پرې کولو ویډیوګانې د نوي نسل ذهنونه مغشوشوي. ښاغلی درمل ازادي راډیو ته وویل دا پیغامونه په هر قشر اغیز لري او د اصلاح پر ځای ټولنه د بدمرغیو لوري ته بیایي.
ستاسو له پیغامونو
نجیب الله د کندهار ولایت چنجوایی د ولسوالۍ د سلاوات کجه څه خبر در سره کو مړ سړک د چنجوایی د پاخه ډمبار د ولسوالۍ بیا در سلاوات پر ډیر خامادي په چمنانه کې راځي سوې دي کار د جامې د وبو به یې ډیر په سره په تکلیف مشکل را ته جوړ کړی دي شیله لره مچرا ډمبار کې.
زحمت الله فریدی پاکستان کې د مهاجرت ژوند کوم. اشرف علي اماجی تا چې د مهاجرینو نمائندگان راغلي ته واده سره کړی و چې هر مهاجر ضرورت به یو یو نمبر مزک ورکړي یا $1500. دا خبرې دی عملی کې مهاجرینو ته دي بره $1500 پیږي او انسان نه خاطی نه پر سر کاټ وټه کړي یو یو نمبر مزک ټول افغانان په سلسله قبل تر روان دي.
مامور خان دکاندار ما د خیوی ولسوالۍ د برکاش کوډ نه د ازادي راډیو څخه خیله کو چې دغه وسنځه منګه لرو چې د خیوی ولسوالۍ په برکاش کوډ کې ټول د قانون له وسنځ سره مخامخ دي. دغه کوم وایله چې د وګول لپاره د غلري دغه وایله په جګه پاتې شوی دا او سین چې دغه ناشته مسول چارواکو څخه خیله کو چې سینادی دیوال تالتیا لري او موږ ته سینادی دیوال په سین باندې جوړ کیو چې دغه واله وګو ورګي.
ستاسی پیغام ستاسی خپل نظر دے داد آزادی راڈیو دریز نہ دے.
قدر مناوریدن کو دادا دا خپرونی پورستی برخه کیو دادا تاسورا بولم چې د یو کلی زرغغونه د راډیوي ډرامې یو نوې برخه واوري. زه احمد تکل باندې مخام په شپږو بجو د ازادي راډیو لنننۍ خبری مجلې سره یو ځل بیا په سټوډیو کې هم او ستاسو په خدمت کې بیم.
یو کلی زرغغونه
یو کلی زرغغونه ډرامې خوږو اوریدونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. تاسو واوریدل چې د کلینیک د ریاست په مکتوب کې کلیوالو سیمو ته د روغتیایی ټیم د تګ غوښتنه شوې وه. اوس به واورو چې مولوي صاحب او د کلی خان دلاور خان پر کومه مهمه موضوع خبرې کوي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام. وعلیکم السلام مولوی صاحب، ستړی مشی په خیر راغلی.
عزت منوسی خان صاحب، مهربانی وکړه کینا زه هم دامدې پر برسات در سره کینم. ماشاءالله ماشاءالله سبحان الله، فصلنه خلق ډیر کړه لیدی. خدای جل علا شانه دې رحمت واوري او بارانونه وکړي چې ښه حاصل ورکړي.
امین امین مولوی صاحب. امین ښه مولوی صاحب، پوښتنه دې عیب نه وي، څنګه دې خورا پیښه وکړه؟
خان صاحب، د زړه مې راته وویل چې راشه، دا زرغون زرغون فصلونه به هم وګوري او د خان صاحب خوږې خوږې خبرې به هم واوري.
ښه دې وکړه.
هم خرما او هم سواد. خان صاحب، اوس یوه پوښتنه.
مولوی صاحب، پوښتنه مه رانه کوه، رښتیا ما سبق نه دی ویلی، هسې نه چې په پوښتنه کې دې بند پاتې نه شم. او
خیر دی خان صاحب، په پوښتنه کې بندېدل عیب نه دی. ښه، ما دا ویل چې د ملک په معنا خو به پوهېږې؟
دا پوښتنه دې په څه پورې وکړه مولوی صاحب؟
دا مې ځکه وویل چې ډېر خانان د کلو ملکی هم کوي.
نو ملک به مشر او خیار سړی ته وایي نو که څنګه؟
ماشاءالله ماشاءالله، ستاسو خبره تر یوه حده پورې سمه ده. بایده دي چې د ملک په خیارۍ کې اخلاص او صداقت هم وي، شیطانی او چلول پکې نه وي.
رښتیا وایي.
ځکه چې ملک ملائک ته هم وایي. ګوره،
ملک ملائک ته هم وایي. مولوی صاحب، مقصد دې د خبرې نه څه دی؟
اصلي مقصد مې د خیر ده، چې ټولو خلکو ته په تیر از مونږ او تاسو کلیوالو ته مې خیر ورسیږي. زه ستاسو کلي ته د همدې لپاره راغلم چې خلک یې د خیر کارونو ته راوبولم او تشویق یې کړم.
نو ته څه وایې؟ له ما نه خو به د بې خیرۍ کوم کار نه شوي مولوی صاحب.
استغفر الله استغفر الله، نه نه، خدای دې نه کړي. خو هسې دا ویره را سره ده چې خدای مکه بې خیرۍ ته دې مخه شي، چې پې خبر دې نه کوم بیا به زما غاړه هم بندوي.
و مولوی صاحب، د څه شي بې خیرۍ ته؟
هسې نه چې خدای مکه خپل مال او شته درته ماران لړمان او یا سور اور شي.
مولوی صاحب، دا ته څه وایې؟ خدای مې د دې څه مال او داسې شتهونه وساتي.
اللهم امین اللهم امین. اوس دې زما د زړه خبره وکړه. خان صاحب، ته به داسې وکړې چې له ګل محمد نه به د خپل قرض هماغه پیسې واخلې چې په قرض ورکړې.
مولوی صاحب، خو ګل محمد مې د قرض پیسې دوه کاله خوړلې دي. دوه کاله دې دوه کالو کې به هغه زما پیسو ماته ډېرې نورې پیسې ګټلې وې.
زما اصل مقصد همدا ده چې دا د دوو کلونو ګټه چې غواړي دا سود ده، او سود په اسلام کې مطلق حرام ده. خان صاحب، اوس خو به زما په خبره پوهېدلی وې.
لکه غلی اسه چې په خبره سره پوه شو. نو ګوره، ای کلینیک د ډانټران یو قابلیت درته راغلی دی، د ډانټری خبره درته کوي.
دا د ترور بیبي ټوله ورته غواګ غواګیو. زما نوم فاطمه ده، روغتیا پاله یم. دا بل ملګری مې نسرین ده، دا هم روغتیا پاله ده.
وایم ډاکټر صاحب، دواړه ستړي مشي، قدمونه مو زمونږ په لیمو
لیمه دی جار. زه فاطمه ځینې صحیح مشورې درکوو چې په کومه خبره مو نه پوهېږئ پوښتنه وکئ. سو ځلې به یې درته ووایو. ښه نو، اوله خبره دا ده چې تاسو ټولې به د پاکۍ او صفایۍ خیال ساتئ. خپل ځانونه، ماشومان، کورونه او د کور لوښي کودي به پاک او ستره ساتئ.
که د فاطمې خبرې مو منلې نو ناروغي به نه درنږدې کېږي.
وی ولی به یې نه منو، فاطمه مې د لور په ځای ده، خو خبره به یې داسې منم لکه د خپلې مور، ځکه چې د ګټې وټې خبرې راته کوي. او خیاران وایي چې روغه څټه پاچایي ده پاچایي.
بوره مشه ترورې، بله خبره دا ده چې اوس د ژمي موسم دی، ماشومان به تاوده ساتئ. که پاکې تودې جامې وروانه غوندې ناروغان به شي.
بی غمه اوسه، دا خبرې زمونږ د کورس معلم هم کولې، له موږ نه یې پکې امتحان هم اخیستی. چې داسې ده نو زه فاطمه امتحان در نه اخلو.
ښه، دا وایي چې تاسو او یا ماشومان ناروغان شئ څه به کوئ؟
که د ماشومانو مې تبه وه د تبې ګولۍ به ورته راوړم.
او کچیرته د سردرد و یا موزکا او ټخای و د ټوخی او سردرد ګولې او شربت به له دوکان اخلو کنه خرو به د ګل غونده به ورسره خکی
نه نه ترور بیبی تا خدیجه ترور که په خپل سر دوا وخری او یا په ماشومان وخری دواړه به ناکامې کم
نسرین خوایی ګورئ په خپل سر به دوا نه خورئ باید دې چې ناروغ ډاکټر ته وښودل شي
او ډاکټر چې تر معاینې وروسته کومه دوا ورته ولیکله هغه دوا په خپل وخت خورئ هیڅ قضایي به پکې نه راولئ زموږ په خبرو او مشورو وپوهیدئ که نه
یاره خدای دادګلیه په نس کې مې کلنګي چرګان بانگونه وی
او پناس که دی کلنگی چرگان بانگونه وی او کو 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 همدازه موسا گولا تا داوایا چه وچه میوا دی خوشیگی او کنا
دانو پختنه دا چنگه می نخوشیگی وایم پس مر مریم کبوجه گی وچه میوایی وایم را وایخلا چه یو چارک دسترگو پر رب کی در تاور که کم
موسا گلا ساده گلا خود باد ماشا اوز نداوه چی با وچه میواکی ری تشای خوکیگی
دول
دول
داد کمسو دا خو په بوجه کې ډول وکنه وړوی لاسونه را وړوی
ملنگ نہ راوڑ تو بتا سی کبھی ماتا باتان راز دا کبھی پتی نس دیو راز کے میں دیو خواگ ملگری کوش دادا
کوش د خو گنڈیوال دی دے چوک دازے والی نے پیجن ما
تے پیجنی تر دا د پاستی اون دی واگر نس دے کا چرو دے پت مشے زے نوم در تا وایا
ها وایا نو
زرو دے پت مشا خوگ مل گرے میچ وعدے نس دے دے و بولا نو می دے موسی گل
وایم قربا دسم دا چا ویلا
آخو نو ما یو چورت والای دای او یو زای می آم پناخه کرای دای
و قربان
تو دی پت مشا او سی زکا ندر تا وایم چی یو زال خبر خب خاکم بیا با آر تس در تا وایم
وی 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 خدای داد گل می جار که تا وای که ظالما یو خد آتان نغمخو پا دی دول کی ونی سا چل دی میدانه ندر تا دول دی پور تا کم زر پاری راسا گل دی وخلا های نار مشکوا گل دا گنچه دی پس دی نار مشکوا گل
اسلام السلام علیکم
و علیکم سلام گل علی اوهو دا خود چای را ورد تسه بچی دا پتنوز دا در نوانی سم
خیر ویسی اسلاما هم دل تکی دا تسه بچی پیالو کی چای واچو
نه نه گل علی پی پیالو کی بزه چای واچو زه کچی تای پیشه ولو کی زن ستره گره
وی دا چا وی اسلاما دا چای شوال بچه ستره ولری
وایم جار دشم گل علی اوهو دا خو ساده چایم ندی د شیدو چای دی شوالای یارا پرښتام جزماله در راځي ماته د شیدو چای ډیر خوند را کوي
درو دې شای اسلاما زه خو ستا خیال ساتم خو ته مې بیا کیسه کې هیڅ نه
نه نه دا څه وای ګولالای زه چې ستا په غم کې نشم دا سیو بوله چې ډیر نه شکر بنی ادم وایم
وای اسلاما ته لکه چې خپه شوې مقصد مې دا و چې ما د معلمې د وظیفې خبره در سره شریکه کړې وه خو تا خیر کړی ده
بیغم اوس ګلالی په نیمې تعلیمي کال کې به خامخا د معلمي وظیفه درته پیدا کوم
بېتاد نشم اسلمه خو زه بیا بلې خبرې ته په اندېښنه کې یم
کومې خبرې ته
زه وایم خان کاکا به مې معلمۍ ته پرېنږدي
یاره زه خو وایم چې تا به د معلمۍ خبره لا یاده کړې هم نه وي او پلار به مې اجازه درکړي هغه ځکه چې پلار مې د کلي له مولوي صاحب سره ناسته پاسته شروع کړې ده او مولوي صاحب هم د نر او ښځې په علم ډېر ټینګار کوي پلار مې همدا نن سهار هم ورسره ناست و
ګران اوریدونکو، تاسو واوریدل چې کلیتا کلینیک نه خزینه روغتیایی ټیم راغلی وو. کلیوالو میرمنو ته یې مشورې ورکړې او پر دې یې وپوهولې چې کورنۍ او میندې خپل ماشومان له ژمنیو ناروغیو څنګه وساتي. که په کلیو او لرو پرتو سیمو کې روغتیایي مرکزونه کار وکړي، کلیوالو په تیره میرمنو او ماشومانو ته به یې ګټه څه وي؟ مهرباني وکړئ خپل نظرونه او ځوابونه په 0 او 0 شپږ 0 0 1 0 0 0 شمیره را ولیږئ او خپله جایزه واخلئ. ډاډه اوسئ، ستاسو غږ ثبتیږي او تر موږ رسیږي.
مننه چې ازادي راډیو اورئ.